ته زی اسوګ اشپزی کوي مخکې د دې چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي تر څو پورې کچې ته دې په لې لاسو کې میکروب یا اشپزخانه چټل نه شي یا د تشناب ته زی او تشناب نه وروسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلې دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کی نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډیره مهمه ده خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کیږي زکام پیدا کیږي ټوخی او پرنجه پیدا کیږي که چیرته یو څوک مریض وي ډیره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دا باید محدود شي دا باید د دې په 2 متره یا 3 متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناس وي که دغه ذرات د محیط کې پاس شي دا مستقیم نه غبل نفس نفس کوي تنفس کوي او تیرې او دا غم د مرض سبب کیږي نو که یو چیرته یو کچیر یو څوک په زکام اخته وي خپل هم ځان وساتي مطلب ځان ګرم وساتي ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډېر زیات لري هغه قرنټین شي قرنټین هم دا چې د نورو ایزولیټ شي د نورو کسان خلک لري والی پیدا کړي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې عموما د مرض په اولنۍ ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي چې هغه کې که انفلوئنزا وي دا هم یو وایرسي ناروغي ده د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي که چېرته کووېډ دی که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي هغه د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي پرنجه پیدا کیږي که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدل شي چې وچ شي خاورو کې لود شي انتقال شي او بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي نو هغه هم د مرض سبب کیږي نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجه نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک رنجه کوي ټوخی کوي یا خپل خراش کوي هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نشي ټولنې ته محیط کې پاش نشي وچ نشي نورو ساحو ته انتقال نشي د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نشي نو ښه بهتره خبره هم دا ده چې لږ لریواله پیدا کړي لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نشي
ډاکټر صاحب شینواره په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي د باندې هوا را نشي اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نشي خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي ولې د ورځې لخوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولی هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایي او که کووېډ ووایي او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایي هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي نو که چېرته د سلیرې ساتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار اخلاص شي د یو سات دوه ساعتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو داغه د مخنیوي لپاره یا د نورو مرزونو د مخنیوي لپاره د وتاکونو هوا تغییر او تبديل دا ډیر مهم دی. کاشداري وي کدروازې وي دا باید تر 10 نش تلری سات اخلاق وي. سیدا د شپې د طریقې مطلب ما خام نه تر ساره پورې بند وي، کم از کم سهار کې غرمه کې مازیګر کې دا باید خلاص شي تر څو د هوا داخل د وتاک کې چې کوم هوا دا عموما هغه کسان چې په دې وتاک کې زندگی کوي هغه به دا تنفس کړی وي، هغه به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مر بدن کې کوم مرض دی هغه به بیرته په دې وتاک کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي، دې به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دې وتاک ته راځي یا بل شخص چې دې وتاک کې ورسره یوځای زندگی کوي دا غیر مساب کېدو سبب کیږي. او بهترین کار هم دا دی چې د وتاک تغیر د هوا او د لمر شوا چې د وتاک باندې لګي کی داخل تلاړ شي تر څو پورې کال تکم بکتریا او وایروس وي. د لمر شوا ډیر د توان مندی لري، ډیر بکتریاګان وایروسونه لمن زوري، نو بهتره ده چې د لمر شوا هم داخل د وتاک تلاړ شي دا به ډیر خوي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړوي خو موږ تبان خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم نه کومه اوس برا شو د دې پاړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي، د ناروغیو زیاتوالی هم شته، خطرونه هم ډیر زیات دي، خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې. او دا دغه سی حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او دا چې دفاعي یا ایمیون سیستم دی او سړی یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وی تبان چې د ناروغي په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي. کوم خوراکونه مهمه دي په دغه سیالاتو کې؟ ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه سیالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شرواوي یا مطلب روشوي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکو چې هغه دلیل دا دی چې مرۍ ته خرابې یا تنفسي سیستم لا تشدیدي د مرض به شدید سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډیر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی یا شین مرچک چې غوړو کې سور نشي، همداسې تازه وخوړل شي، دې کې ویټامین سي ډیر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډیر رول لري. میوجات ډیر مهم دي چې هغه کافی اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کوم بعض مهم مواد چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروتینی غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافی اندازې سره یا یو سالم شخص په کافی اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروتین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي، یعنی زمونږ بدن هر یو برخه یو نو بدایته ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نو پروتین ته ضرورت لري. کچیرته زمونږ خوراک منظم وي، زمونږ خوراک قوي وي، زمونږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نو میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په مونږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا لاغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوری شوی وي یا زموږ خوراک ضعیف وي یا مطلب هغه خپل وس پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي، هغه خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي، چې هغه سبزیجاتو نه میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروتینی غذاګانو نه چې هغه کې لوبیا دي، نخود دي، شیدونه باید ډیره استفاده وشي، هګۍ دي. دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په خپل اندازه او په خپل کافی اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پر خپل مشکل په حل کې. او کچیرته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي، هغه لپاره ګرم مایعات ډیر مهم دي، هغه لپاره میوجات ډیر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغه نه باید استفاده وکړي. د ډیرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا وخت دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چیرته یو څوک ناروغ وي هغه کولی شي چې مطلب د ګرم مایعات نه استفاده وکړي او په خټه او سرزان تغذیه کې تر څو پورې د مرض د معافیتي سیستم د توانمندې پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا امساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
دس حالاتو کې چې تر څو څوک تشخیص شي بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب ووایي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغوی د انتشار سبب کیږي، بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي، هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړله چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي، یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار یې پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پرې د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي، ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي، ځکه دی بار بار هغه پرنچۍ کړی وي په دې کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو ښه خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافېدو نه.
ډاکټر صاحب، د بحث آخري شیبو ته رسیږو، یو څه بل هم غواړم یادونه وکړم که تاسو غواړم خپل نظر پرې ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورځو، هغه ځای چې ډېر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعات ته ورځي، ممکن د دوی په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري، هغه څوک چې ناروغ وي هغې لپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کړي او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرر کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جومات شو چې هلته دا لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، غرمز په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا ده چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي، ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پرهیز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي ورته لاس ورنیسي ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي، او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینوارې، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تصمیم وقات باندې ورته کېږي، بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلې دی، کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې کرنټین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي، تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري، تنفسي اراض علائم لري، ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شینوار، ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مو اشتراک وکړ. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خپرونه کې مو د ژمي په مهال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې، دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسېدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چېرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چېرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحې هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اورېدونکو ډېره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هملته تکرار اورېدلی شئ. مننه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می با پرده مزدوره ملوشی پلیاس بندرا پسلشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان می بپرده مزدور ملشی
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
کنچ پستین صاف نو شیروان سر وکڑے کولو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلاڑو داد ٹول کلی انصاف لیلا کبھی پکور کے زن کدن سر انصاف ہر سو کشیر نے ورت سر کے خود پخ پو کے فرحات کڑی اول غرو بیا خپل سر سر انصاف عوام کڑی دنا غنو غستن سر انصاف بادشاہ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی خبر کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم